کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري
د افغانستان د ملي والي د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په کلنۍ غونډه کې وینا کوي په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیتونو د مخنیوي په منظور په تهران کې امنیتي غونډه جوړه شوه او د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې نړیوال باید د سوشالیزم او ګلوبالیزم په خلاف ودرېږي
د افغانستان د پارلماني انتخاباتو رسمي کمپین په لړ کې کاندیدانو نه غوښتل شوی دي چې د قانون نه سرغړونه ونه کړي
چې اخطار ده او جریمه ده او حتی د لیست نه وستل دي دوی په دغه برخه کې باید قانون تدبیر کړي
د قندهار په ولایت کې د پولیو نوې پیښه شوې ده
د کندهار ولایت ورستی پیښه یو انجلۍ ده دی اصلا په دغه ځای کې اوسي نور ځای ته دی کوم سفر تاریخچه نه لري
د نړۍ مشرانو د جمهور رئیس ټرمپ د هغه وینا په حق لا عکس العمل ښودلی دی چې په ملګرو ملتونو کې کړی ده همداشان نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د غونډې په حق له د آشنا تلویزیون د خبریال شکیب دوست نه د غونډې تازه حال هم اخلو خو تر هر څه مخکې سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي
السلام علیکم د ایران د حکومت په بلنه د افغانستان په شمول په تهران کې د 15 هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه کیږي د افغانستان د ملي امنیت د دفتر یوان ویل چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په دغه غونډه کې د ګډون کولو په خاطر نن د چهارشنبې په ورځ د تلې په څلورمه د یو پلاوي په مشرۍ تهران ته ورسېده په غونډه کې د ایران نه علاوه د افغانستان، هند، چین او روسیې د ملي امنیت سلاکاران برخه اخلي په تهران کې د 15 هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د دې ونۍ په سر کې د ایران د احواس په ښار کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو په یو پوځي رسمي ګذشت برید وکړ چې د رپورټونو له مخې 15 تنه کس ووژل شو او 350 نور ټپیان شو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي انتخاباتي مبارزه په دوران کې د کاندیدانو لپاره د پیسو د مصرف کولو اندازه وټاکله د تلې په شپږمه به په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره انتخاباتي مبارزه پیل شي د دغه کمیسیون منشي او وین سید حافظ الله هاشمي په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د انتخاباتو د قانون د واویا اومې مادې له مخې په ولایتونو کې په انتخاباتي سیالیو کې د مصرف حد د رای ورکوونکو د شمیر مساحت او د انتخاباتي حوزې د جغرافي موقعیت په اساس ټاکل کیږي
کمترین مصارف مالی را ولایت لوګر
تر ټولو کم مصرف د لوګر په ولایت کې د 200,000 افغانۍ څخه نیولې تر 960,000 افغانۍ پورې دی او په کابل ولایت کې تر ټولو لوړ مصرف د 2,000,000 او 300,000 افغانۍ څخه او 650,000 افغانۍ پورې دی
د ولسی جرګې انتخابات چې د تلې امیزان د شپږمې نه تر 15مې پورې دوام کوي د روستي لس له مخې 2,500 نه زیاتو کسانو چې 412 ښځې دي خپل ځانونه د ولسی جرګې لپاره کاندید کړي دي دا د امریکا غږ واشنگټن دی تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د یو رپورټ له مخې ویل کیږي چې متحده ایالات افغانستان ته د خپلو ځانګړو قواوو 400 عسکر لیږي خو معلومه نه ده چې دغه اضافي عسکر د څه لپاره افغانستان ته استول کیږي له بلې خوا د ازادۍ رادیو د رپورټ له مخې د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین ویلي دي چې د ایراني انجینرانو یوه ډله په پټه توګه کوشش کوي چې د کجګي د بند ورانولو هڅه وکړي په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ کلنۍ غونډه دوام لري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د چهارشنبې په ورځ د ایران او ډلیزو تباه کوونکو وسلو د لمنځه وړلو په باب غونډه کوي په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریالانو مارګریټ بشیر او وینلی د رپورټ خلاصه زیبا خادم تاسو ته لولي
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې غونډې مشري کوي هغه د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی کلنۍ غونډې ته په وینا کې د ایران واکمن رژیم ډیر سخت وټکاوه او د نړۍ په نورو هیوادونو یې غږ وکړ چې تر څو یې چې خپل تیری او تجاوز ختم کړی نه وي باید چې د ایران رژیم منځوي کړي.
In the years since the deal was reached, Iran's military budget grew nearly 40%.
ترامپ وویل چې ایران نه د خپلو ګاونډیانو احترام کوي او نه د هغوی د سرحدونو او ازادیو خیال ساتي، بلکې د ایران موجوده مشران لګیا دي د ملت سرمایه او شتمنی چور او تالا کوي او خپل ځانونه پې مړوي. ترامپ د ایران مشران په منځني ختیځ او نورو هیوادونو کې د ګډوډۍ پر رامنځته کولو تورن کړل. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
په عین وخت کې جمهور رئیس حسن روحانی په خپل وینا کې د ایران په باب د ترامپ د څرګندونو په مقابل کې په غوسناک لهجه وویل:
در اینجا به صراحت اعلام میکنم که سیاست امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران از ابتدا غلط بوده و روی کرد لجاجت در مقابل خواست
وارم چه دلتا پا صراحت باند اعلان وکم چه للملی سرنا دا اسلامی جمهوریت باب دا امریکا پالیسی غلط وا. ټاکر شوی دا چې د افغانستان، عراق، یمن، کیوبا او برتانی دولتي او حکومتي استازي به د عمومي اسامبلی په نننۍ غونډه کې وینا وکړي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په غونډه کې د جمهور رئیس اشرف غنی په استازیتوب سږکال دغه غونډې ته وینا کوي. دا واشنگتن دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په کلنۍ غونډه کې په وینا کې د ګلوبلیزم د مفکورې غندنه وکړله او د خپل حکومت د پیټریاټیزم یا وطن دوستۍ او امریکا فرست یا امریکا ته بر هر چا لومړۍ پالیسي کلکه دفاع وکړه. هغه د سوشیالیزم غندنه وکړله او ویل:
All nations of the world should resist socialism and the misery that it bring
to another tool have aduna bayad socialism da makhniwi lpara ya muteshi aw haga badbakhti chilazan sa rawdi bayad makhewunsi kho paspina mane ke da amrika ga khabaryal witkaswara wai che da trump runai wana da amrika da nigdi andi wala no pshumul da nalai da nur mushranul wana ga sar pata zat kiwa ziyatarui da trump khilaf nadiwalo ترمند څوارسو زو همکاري ود پر حاول په خاطر د ملګرو ملتونو د ادارو د پیوړ کولو غوښتنه کړې ده. چین د متحده ایالاتو وی جنگي کشتۍ ته اجازه ورنکړه چې په هنګانګ کې لنګر واچي. د امریکا غږ د خبريال ویکتور بیټي د ریپورت خلاصه نو شاباش نه تاستا لولي.
په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ د اقتصادي جنگ پایلېدو په تایوان باندې د امریکا لخوا د نورو وسلو د پلورلو او د چین لخوا د روسیې نه د پرمختللو S-400 ډول توغندیو او ټانکونو د اخیستلو له امله د دواړو سترو نظامي قدرتونو د پوځونو ترمنځ هم اړیکې خرابې شوې. ټاکل شوی و چې د امریکا د سمندري قواو دغه جنگي کشتۍ بل هفته له معمول سره سم د هانګ کانګ په بندر کې لنګر واچي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت وایان جینګ شوانګ نن د چهارشنبه په ورځ وویل چې چین به دغه امریکایي کشتۍ ته اجازه ورنه کړي چې لنګر واچي. وایان ویل چې د امریکا د سمندري قواو د عملیاتو د قماندان اډمیرل جان ریچاردسن او د چین د سمندري قواو د قماندان مرستیال شینګ جینګ لان ترمنځ غونډه هم ځنډول شوې ده.
او په زرګونو ښځې چې د نایجیریا امنیتي قواو د بوکو حرام غړیتو په جرم باندې نیولی دي وایي چې دوی بې ګناه دي او مړونه یې د بوکو حرام د توندلو اسلامي ډلې غړي نه وو. دغه ښځې له خپلو ماشومانو سره یو ځای د نایجیریا پوز په شمالي ختیځ ایالت بورنو کې څو کاله مخکې نیولي او تر اوسه پورې په محبس کې پرتې دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د آشنا رادیو د نوریدونکو د نړۍ خبرونه مو اوریدل. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی په کلنۍ غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وینا کوي. په دې باره کې لږ وروسته د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبریال سره غږیږو چې د ورځې د غونډې په هکله د غټو ټکو راپورټ راکړي. اوس موضوع دا ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غونډې مشري کوي. د دې غونډې مشري کوي چې د بحث موضوع یې د ایران د جمهور رئیس ټرمپ د ملي امنیت سلاکاران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په ترڅ کې په جلا جلا غونډو او مجلسونو کې په ایران کلک انتقادونه کړي دي او ویلي دي کچېرې د ملګرو ملتونو سره یو دروغ لار ونه نیسي نو بد عواقب ته دی منتظر وي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی بیا په جمهور رئیس ټرمپ باندې تور لګولی دی چې د ایران د حکومت د نسکورېدو هڅه کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو او د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولتن په ایران باندې د نویو بندیزونو خبرداری ورکړ. پمپیو او بولتن پرون په نیویارک کې په داسې یو بنسټ کې په ایران باندې کلک نیوکې وکړې چې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اتمي معاملې خلاف دی.
که د ایران رژیم فکر کوي چې د هرمز تنګی یوازې د هغوی دی، زه ورته وایم چې دا په هیڅ وجه امکان نه لري. امریکا به دا کار هیڅکله ونه زغمي.
د پمپیو او بولتن سرګندونې د تهران او واشنگتن ترمنځ د کړکیچنو اړیکو نښه ده. ښاغلي پمپیو روښانه کړه چې د ټرمپ حکومت د ایران په وړاندې د امریکا د بندیزونو څخه سرغړونې ته د ترهګرو د اول نمبر ملاتړي هیواد سره مرسته بولي.
له بده مرغه موږ پرون ولیدل او زه ډیر ناراحته او ناهیلی سوم چې په دغه معامله کې پاتې هیوادونه د امریکا د بندیزونو څخه د خلاصون لپاره د ایران سره د تجارت یوه نوي تګلاره اعلان کړه. د ایران رژیم د عایداتو سره د مرستې له امله دغه هیوادونه ایران د ترهګرۍ د اول نمبر ملاتړي په توګه پیاوړی کوي، ایران د تاوتریخوالي د صادرونکي په توګه غښتلی کوي او د ایران رژیم په داسې حال کې بډایه کوي چې خلک یې بېوزله دي.
جان بولتن د غونډې ګډونوالو ته وویل چې امریکا له هغو ټولو هیوادونو څخه چې د ایران تیل کاروي دا تمه لري چې د نومبر د میاشتې تر څلورمې نیټې پورې خپل واردات صفر ته ورسوي.
We will not tolerate investments.
موږ هغه پانګه چونه چې د ایران د پټرولو او طبي غاز او زیربنایي قابلیت لوړوي نشو زغملای. موږ د ایران له تیل اخیستونکو څخه دا تمه لرو چې د نوومبر تر څلورمې نیټې خپل واردات صفر کړي. نوومبر 15 نوروسته ولسمشر ټرمپ په پام کې لري چې پر ایران نور بندیزونه ولګوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په وینا کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران د نظام د نسکورولو په هڅو تورن کړ او ویل چې په دا ډول حالاتو کې د واشنگتن سره خبرې اترې هیڅ امکان نه لري.
حریم های یک جانبه و نامشروع
ناقانونه یو اړخیز بندیزونه په خپل اقتصادي ترهګرۍ ده او د توسیع د حق څخه سرغړونه ده. اقتصادي جګړه چې د امریکا د نویو بندیزونو په نوم پیل کړي ده نه یوازې د ایران خلک په نښه کړي دي بلکې د نورو هیوادونو خلکو ته هم زیان رسوي.
د امریکا او ایران ولسمشرانو د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د یو بل سره لیدلو ډډه کړې ده. د بریتانیا صدر اعظم تریسا می پرون سه شنبه د ولسمشر روحانی سره ولیدل او د دواړو هیوادونو لپاره په مهمو مسلو خبرې وکړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو ریډونکو، د ایران په حق له د جمهور رئیس ټرمپ د وینا په اړه کومو د دنیا د مشرانو د خبرو په حق له ځینې عکس العملونه واورېدل. د ایران وروسته د ایران ګاونډی د افغانستان مسله مطرح کیږي. نن د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په کلنۍ غونډه کې د افغانستان په استازیتوب باندې د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله وینا کوي. د آشنا تلویزیون خبریال شکیب دوست همدا اوس په نیویارک کې دی، نو وبه ګورو چې نوې خبره څه ده، ځکه د ډاکټر صاحب عبدالله د وینا ځینې ټکي د وخت خبره شوې دي چې په کومو مسایلو باندې به دی نن هلته په غونډه کې وغږیږي. شکیب صاحب، ستړی مشي، څه معلومات مو راغونډ کړي دي چې د وینا په ترڅ کې د وینا نه وروسته به دی څه وایي، چا سره ګوري ډاکټر صاحب عبدالله نن؟
خادم صاحب سلام، تاسو درنو اوریدونکو ته. بلې، موږ هم د اوس دلته د رسنیو په مرکز کې یو. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله په پام کې ده چې د نیویارک واخ لغرمی وروسته په یو او دیش د خو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وینا وکړي. دا احتمالا په افغانستان کې به 2:00 د شپې چې خلک یې کولی شي چې په دغه وخت کې د اجرایه رئیس وینا واوري. پرون او نن چې موږ د اجرایه رئیس له ملګرو سره چې دلته له ورسره راغلي دي خبرې وکړې، هغه وویل چې د اجرایه رئیس د وینا تمرکز به د افغانستان د سولې او امنیت په اړه وي. د ډیموکراسۍ په اړه چې افغانستان شکرته یو میاشت وروسته پارلماني انتخابات لري، کال وروسته بیا د جمهور رئیس انتخابات لري، په دې اکله به د نړۍ مشرانو ته دلته ډاډ ورکړل شي چې افغانان به کوښښ کوي چې دغه انتخابات په ښه توګه ترسره شي. ورسره به د نورو مسایلو له ترهګرۍ سره د مبارزې مسله، د پاکستان د همکارۍ مسله، دغو مسایلو ته به اشاره وشي په وینا کې.
دوه سه اوسه پورې چا چا سره ډاکټر صاحب عبدالله کتلي دي؟
نن د غرمې مخکې ډاکټر عبدالله د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د جنوبي آسیا له مشرې الیزا کورت سره لیدلی دي او د افغانستان په حالاتو یې ورسره خبرې کړي دي. په پام کې ده چې له غرمې وروسته کله چې وینا کوي نو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره وګوري، او دارنګه د افغانستان د بیا پخلاینې لپاره د امریکا د نوي استازي زلمي خیزاد سره وګوري.
ډېره زیاته مننه. حتما خبرې ډېرې زیاتې دي، موضوعات او مسایل زیات دي، رپورټونه خو به د خیر سره بیا چراغ لې نشرو، خو اوس د سی تاسې په خپله سپارو خپل خبرونه ته ادامه ورکو. مننه.
کور مو ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د جمهور رئیس ټرمپ د وینا په حق لمو د نړۍ د مشرانو د عکس العملونو د رپورټونو غږ ټکی لګ مخ کې واوریدل. اوس د نړۍ مشرانو چې د جمهور رئیس ټرمپ د وینا په حق لکم عکس العمل څرګند کړی دی په ملګرو ملتونو کې، دغه د وینا په حق له دغه ځواب اوري. او د یادونه ورته چې جمهور رئیس ټرمپ چې ملګرو ملتونو کې وینا کوله په هر څه کې اول بارنۍ پالیسی تکرار کړی دی.
ولسمشر ډونالد ټرمپ په ملګرو ملتونو کې د خپل وینا په وړاندې له څو دقیقو وروسته غیر معمولی ځواب ترلاسه کړ.
له دوه کلونو په کمه موده کې زما ادارې د امریکا په تاریخ کې تر بلې هرې ادارې ډېر څه سرته رسولې دي. دا ډېره رښتیا ده. ما د دې عکس العمل تمه نه لرله خو پروا نه لري.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیر کال په څیر وطن پالنه پر جهان پالنه غوره وبلله. هغه وطن پالنه وستایله.
موږ د جهان پالنه ایدیالوژي ردوو او د وطن پالنه اصول په ټوله نړۍ کې قبلو.
خو یو شمېر بشانو خپل خبرګون خو د فرانسې جمهور رئیس د اقلیم د بدلون خبره وکړه او پر هغه هیوادونو غږ وکړ چې خپل تجارتي معاملې له هر هغه واد سره چې د پاریس اقلیم د بدلون توافق نه مني رد کړي. امریکا له دې موافقه نه وتلی ده.
Ne signons plus d'accords commerciaux.
موږ بل هغه هیوادونو سره نور تجارتي موافقه لاسلیک نکړو چې د پاریس موافقه ته درناوی نه لري. راځي دا خبره یقیني کړو چې زموږ تجارتي تعهدات زموږ د چاپیریال او ټولنیزو محدودیتونو سره یو ځای کړو.
ولسمشر ټرمپ پر ایران له خپل وینا نه مخکې ډیر کلک انتقاد وکړ.
په کار د ایران د خپل خبرو لهن بدل کاندي. مخکې له دینه چې زور سره وګورم، هغوی غواړي له ما سره وګوري خو زور سره نه ګورم تر څو چې هغوی خپل لهن بدل نه کاندي. زه په دې باور یم چې هغوی بل لار نه لري او دا کار به وشي. موږ دې ته سترګې په لار یو چې له ایران سره سترې اړیکې ولرو.
خو د ایران ولسمشر حسن روحانی هم پر امریکا ډیر تند انتقاد وکړ.
سخن یک دیگر را شنید.
زه همدلته په ډیرو سرګندو الفاظو خبرې پیل کوم. نړیوال امنیت د امریکا د داخلي سیاست د لوبغو یو اعلانه ده او د ملګرو ملتونو سازمان د امریکا د حکومت یو برخه نه ده.
یو شمیر ماهران وایي چې د څو ملتي معاهداتو نوتل او پر بهرنیو اموالو د تعرفو لګول د هغې پراخې پالیسۍ یوه برخه ده چې په نړۍ کې روان حالت کې بدلون راوستل شي.
دا مسله په خاصه توګه د دویم نړیوال جنګ نه وروسته نظام ته تاوان رسوي، ځکه چې متحدو ایالاتو منځته راوستی دی. امریکا یې ستر ملاتړی او جوړوونکی ده. دا چې یو څوک په واشنګټن کې غواړي دا نظام ړنګ کړي، دا ستر بدلون دی.
په دې اونۍ کې د ملګرو ملتونو غونډې د جمعې تر ورځې پورې دوام کوي او د شمالي کوریا د اټومي وسلو د خپرولو مسله د راتلونکو ورځو په جدول کې شامل ده.
د واشنگتن څخه
د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنوریدونکو د جمعې په ورځ په افغانستان کې د پارلمان د پارا کاندیدان رسمن خپل مبارزه پیل کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن دغه مسله اعلان کړه، مګر د مبارزې د پاره بل مسله چې هغه د مصرف مسله ده، او هغه ډیره مهمه مسله ده چې کاندیدان څومره پیسې مصرفولی شي، د کوم ځای لاسته راوړلی شي. دې برخه کې هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان کړی دی د هر ولایت په اندازه به مصارف کاندیدانو ته هغه کیږي مهیا کیږي، او کاندیدان به خپله پیدا کوي مصرفوي به، خو حد و حدود معلوم دی. لیمې نیازی موږ ته په دې باره کې مفصل رپورټ رالیږلی دی.
د افغانستان د ټاکنو کمیسیون د ټاکنیزو سیالیو د پیسو د مصرف کچه وټاکله. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون منشي او ویاند سید حافظ الله هاشمي یو خبری کنفرانس ته وویل چې د ټاکنو د قانون د څلور اویاومې مادې له مخې په ولایتونو کې په ټاکنیزو سیالیو کې د نوماندانو د پیسو د مصرف حد، د رای ورکوونکو مساحت او د ټاکنیزې حوزې د جغرافیوي موقعیت پر اساس ټاکل کیږي. خاغلی هاشمی وویل
کمترین مصارف مالی را ولایت لوګر
تر ټولو کم مصرف د لوګر په ولایت کې د 200,000 افغانۍ څخه نیولې تر 940,000 افغانۍ پورې دی، او په کابل ولایت کې تر ټولو لوړ مصرف د 2,300,000 افغانۍ څخه او 645,000 افغانۍ پورې دی.
په افغانستان کې د ولسی جرګې د روانو ټاکنو لپاره د تلې د شپږمې ورځې څخه د تلې تر 15مې ورځې پورې موده په پام کې نیول شوې ده. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د نوماندانو د وروستي لیست له مخې د تلې د 28مې ورځې په ټاکنو کې له 2500 څخه زیات نوماندانو چې 412 یې ښځې د ځانونه کاندید کړي دي. د ټاکنو د قانون د واوې او مادې پر اساس نوماندان باید د خپلو پیسو د ترلاسه کولو، د ټاکنیزو سیالیو د حد او مصرف په اړه د ټاکنو کمیسیون ته دقیق معلومات وړاندې کړي. له ټاکنو څخه د ساري او شمیر بنسټونه وایي چې د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونه باید پر هغو نوماندانو نظارت او ورسره قانوني چلند وکړي چې د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال له ټاکنیزو قوانینو سرغړونه کوي. د آزادو او شفافو ټاکنو د څار بنسټ یا فتوا اجرایوي مشر حبیب الرحمن ننګ امریکا غږ ته وویل
د کمیسیون دنده ده، د کمیسیون په تشکیل کې د رسنیو کبیتا هغوی په دې باندې موظف دي، مکلف دي، او همدارنګه د شکایتو کمیسیون چې په دغه برخو کې نظارت وکړي، او هر هغه نوماندان چې هغوی د خپلو ټاکنیزو منډو تړلو په وخت کې دوی تخلف کوي او دوی د قانون نه سرغړاوی کوي، دوی باید د قانون مطابق چې اختار ده او جریمه ده او حتی د لیست نه وستل دي، دوی په دغه برخه کې باید قانون تدبیر کړي.
په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو له امله اکثره نوماندان دا غړي چې را روانې ټاکنیزې سیالۍ به اسانه نه وي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول کاندیدان دې ته مکلف کړي چې په مرکز او ولایتونو کې د ټاکنیزو سیالیو لپاره د غونډو د جوړېدو، د امنیت د ټینګېدو لپاره په کابل او ولایتونو کې د دغه کمیسیون دفترونو ته وړاندې خبر ورکړي.
ګرانو هیوادوالو، له ګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ، تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه تاسو قمر ګلایم.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د قندهار په ولایت کې د پولیو نوې پیښه شوې ده. روغتیایي مقامات ویلي دي چې پولیو وهلې یو څلیرش میاشتنۍ ماشومه ده. عزیز الله پوپل رپورټ راکړی دی.
د پولیو نوې پیښه د کندهار ښار په ختیځه برخه شوراندام سیمه کې رامنځته شوې. پلج وهلې ماشومه انجلۍ ده او د سیمې اوسیدونکې ده. تر دې مخکې هم په کندهار کې د پولیو او مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د جنوبی حوزې د کتلې مافیا تعمیر ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د پولیو د نوې پیچ په اړه دوی زیات اندیشمن دي.
د کندهار ولایت ورستی پیښه یو انجلی ده دی اصلا په دغه ځای کې اوسي نور ځای ته د کوم سفر تاریخ چنه لري د وزیر په کچه باندې لسمه مثبته پیښه ده د دې پیښ په خبرګون کې بزمو راتلونکي کمپاین د میزان د میاشت په 14 نیټه دا کمپاین به بیا هم تر سره شي او دا زموږ لپاره واقعا تر ټولو خوشنونکي خبر وو چې دا ماتمه پیښه هم په کندهار ولایت کې مثبت شو
له تیرو دوه ورځو راهیسې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګزارن پر ضد کمپاین پیل شوی چې کندهار ولایت هم پکې شامل دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام وایاند سید کمال شاه وایي چې کورنۍ دي د ماشومانو روغتیا ته پام وکړي او د هغوی په وقایه کې دي د پولیو له ټیمونو سره مرسته زیاته کړي
لدې ناروغي د خلاصېدو یا ژغورلو یوازینی لار دا ده چې هلته کوم کمپاین ترسره کیږي ماشومان باید پر کمپاین کې واکسین سي له مندو او پلورنو دا هیله ده چې په بې ځایه اوازو په بې ځایو خبرو په منفي تبلیغاتو باندې باور ونه کړي او د دوی ټول پام باید د خپل ماشومانو صحت ته وي او تر څو د خپل ماشومان سالم وساتي او له داسې مرګونی او فلجکوونکي ناروغي څخه ژغورلي وي
لروان 2008 میسوی کال راهیسی په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومان د ګزارن د پیښو شمیر 15 ورسېدی چې اته پیښې په کندهار، دوی پیښې په ننګرهار، درې په کونړ، یو په روزګان او یو پیښه هم په هلمند ولایت کې رامنځته شوې ده. د روغتیایي مسولینو په وینا په افغانستان کې د پولیو زیاتره پیښې په هغه سیمو کې رامنځته شوې چې ناامن دي او هم په زیات شمیر ماشومان په لور پروتو سیمو کې د ناامنیو له کبله د ګزارن زد ساتکو څخه به برخې پاتې کیږي. روغتیایی کارکوونکي وایي چې د ماشومانو د ګزارن د ناروغي لپاره تر اوسه کم درمل نه دي جوړ شوی خو د واکسین د دوه څاسکو په وسیله کېدلای شي چې له تلپاتې مابیت څخه وژغورل شي
کا غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معلومات او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
د آشنا رادیو درنوریدونکو تاسې د آشنا رادیو تلویزیون او همداشان د نورو رادیوګانو نه د خبرونو هر ورځ یوري چې په ملګرو ملتونو کې درې او یو ما کلنې غونډه شروع شوې ده د غونډې به ادامه لري او نننې غونډه کې خود امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د غونډې مشري کوي ډاکټر صاحب عبد الله روسته 12 بجې غونډې ته وینا کوي البته زیاتره مسله د ډاکټر صاحب عبد الله د افغانستان مسله ده نورې خبرې به بیا روسته تاسې ته په رپورټونو کې وکړو خو یادونه ده کوم چې نن د خبرو اترو پروګرام هم موږ د جمهور رئیس د نورو مشرانو همداشان په تیر بیا د ډاکټر صاحب عبد الله ویناو ته وقف کړی ده په همدې موضوع باندې د خبرو اترو په پروګرام کې غږیږو کول شي وروسته تاسو په پروګرام کې برخه واخلئ خو اوس د نړۍ د خبرونو غټ غټ ټکی یو ځل بیا واوري
په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیتونو د مخنیوي په منظور په تهران کې لوړ کچه امنیتي غونډه رابلل شوې ده په دغه غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت مشاور محب الله هم ګډون کوي د افغانستان د ملي والي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په کلنۍ غونډه کې وینا کوي د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ویل دي چې نړیوال باید د سوسیالیزم او ګلوبالیزم په خلاف ودرېږي په زرګونو ښځې چې د نایجیریا امنیتي چارواکو له تېرو څو کلونو نه په دې تور نیولې وې چې مړونه یې د بوکو حرام د اسلامي ډلې غړي دي حکومت ته خواست کړی دی چې دوی بې ګناه دي دغه ښځې له خپلو ماشومانو سره د بورنو په شمال ختیځ ایالت کې څو کاله مخکې نیول شوي او فعلا په محبس کې پرتې دي د جاپان صدر اعظم شینزو آبه چې لوی د مودینې د شمالي کوریا په مقابل کې د نرم دریز د غوړه کولو مخالفت کوي وسوای غواړي چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره وګوري د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ د ویګړې نظامی موافقې لاسکې دوه مخکې په دیاړه په محتاطانه توګه خوشبيني څرګنده شوې ده تاکل شوې ده چې د موافقه پر روانه هفته کې لاسلیک شي او بنیادی هدف یې د دواړو کوریا او ترمنځ د نظامي تشنج کمول دي د اواز افغانستان په نوم یو نوی مخابراتي مرکز نن په کابل کې پرانستل شو له دغه نوي مرکز نه به د طبیعي آفتونو او وسلوالو شخړو په دوران کې په عاجلو حالاتو کې استفاده کیږي خلک به کولی شي چې دولتي ادارو د کارکردګۍ په اړه خپل شکایتونه چارواکو ته ورسوي د اواز افغانستان په مخابراتي سیستم کې پښتو درې دواړه شامل دي او د 411 شمارې د ډایل کولو لارې کې څوک غواړي کولی شي د افغانستان د هرې نقطې نه خبری وکړي او خپل غږ چارواکو ته ورسوي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د افغانستان د شمالي ولایتونو د زیمو د زنو سیمو خلکو د خپلو کورونو شاوخوا کې واړه واړه باغونه جوړ کړي دي او د میوو بیلابیلې ونې پکې په شمار کې نیولې دي. له دغو وړو وړو باغونو نه په هر فصل کې دغه خلک میوه اخلي او بیا یې په بازار کې خرڅوي، یعنی د دوی په ژوند تاثیر کړی او څه عاید ورته پیدا شوی. دا او ځینې نور مطالب په نورو خپرونو کې اوري. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه کوو چې خپرونې اوري او خپل نظر څرګندوي.